السلام عليكم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي، تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د دې خپرونې زیاته برخه د آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو یو راپور هم لرو. په راپورونو کې اوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه سي، د څلور اړخیزې کمیټې غړي هیوادونه به د طالبانو په وړاندې د عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. دا خبرې چا کړې دي په همدې خپرونې کې درته وایو، خو تر هغه مخکې خبري سرویس لرو. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپله یوه برمته سوې خیریه کارکوونکي عمومي. د کورنیو چارو وزارت وایي د سختریزو وسلوالو دوه مشران یې د ښځو په کالیو کې نیولي دي. په ایران کې خلک نن د پارلمان انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولیا بیشوپ وایي ډیپلوماتان هڅه کوي په افغانستان کې برمته سوې استرالیایي مرستندویه عمومي. کیری ویلسن د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وتښتول سوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل تجربه کاره ډیپلوماتان سته چې له دغه ډول شرایطو سره مقابله کولی سي. په دې پاین حال کې وویل چې هغې البته ویلي دي چې د استرالیا د حکومت پالیسي دا ده چې د برمته سویو کسانو د خلاصون لپاره تښتونکو ته پیسې نه ورکوي. چارواکي وایي د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمیع الدین رحین پرون ماپښین د هرات د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د وسلوالو په برید کې ووژل سو. د دې قضیې د څېړنې لپاره د جمهوري ریاست او لوی څارنوالۍ لخوا دوه هیئتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د یوې موږ هیله من یو په دغو هڅو او د هېواد د عدلي، قضایي، کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمیع الدین رحین له یو کال راهیسې د هرات د استیناف څارنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د سختریزو وسلوالو دوه مشران نیول سوي دي. د دغه وزارت په پرونۍ خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې د ترورستانو دغه دوه مشران چې د ښځو جامې په تن وي او په یوه کور کې پټ سوي وه، د دوشنبې په ورځ نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه دوه کسان د مجید اخوندزاده د ترورستي ډلې مربوط دي چې د بغلان ولایت په وروستیو ناامنیو کې لاس درلود. ویل سوي چې دغه کسان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست په هڅو نیول سوي دي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپله رایه کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یوه ګونه هم پکې اکثریت نه دی خپل کړی. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رایه ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغه انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانېږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې 88 سیټونو ته غړي انتخابېږي. د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري میاشتې پر 26 وسول، د ولسمشر حسن روحاني منځلارو متحدانو زیاتې رایې وګټلې، خو اکثریت یې خپل نه کړ. ملګرو ملتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې د شخړې له کبله د وژل سوو کسانو شمیر نظره او 333 تنه وباله. تر مارچ میاشتې پورې دغه شمیر یوازې نظره او 160 و. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي تای بروک زیری هاون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د مرګ ژوبلې ارقام 10000 او 1900 ته رسېدلی دی، چې په دې شمیر کې نظره او 333 تنه وژل سوي او 1000 او 300 نور ټپیان سوي دي. ده وویل چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک ته نږدې وروستۍ پیښه وړ مبرز وسوه، چې د توغندي په یوه حمله کې لږ تر لږه 4 ملکیان ووژل سول او 8 نور ژوبل سول. زیری هاون وویل په وروستیو اونیو کې د جګړې شدت دومره زیات سوی چې د 2014 میلادي کال له اګست راهیسې یې ساری نه درلود. هغه وخت هم جګړې سختې سوي وې. ده د جنګ له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې اوربند مراعت کړي. عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیرې تلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه تلویزیوني شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی، د تاوتریخوالي او تفرقې په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه تلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 24 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه ټلویزیون لایسنس پسخه کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیرې ټلویزیون پرون دا رد کړ چې د مسلکي خبرونو یا پوشش له اصولو دی سرغړونه کړې وي. دغه ټلویزیون وایي د عراق د حکومت دغه فیصله د حکومت د هغې ژمنې سره په ټکر کې ده چې د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره یې کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په ناټو تړون کې د غړیتوب په اړه د سویډن د هر ډول پریکړې درناوی کوي، خو مسکو به خپلو پولو ته نږدې د هر ډول پوځي خوځښت ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون له یوې سویډني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، که سویډن په ناټو کې د شاملېدو فیصله کړي نو موږ باید داسې فکر ونه کړو چې ګواکې پر روسیې د برید فیصله کړې ده. نوموړي ویلي، که څه هم سویډن پر روسیې د اروپا له بندیزونو ملاتړ کوي، خو روسیا متقابله پرونکي ګامونه وانخلي. او شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او ورانکاري په تور په شاقه پلسکلن شاقه بند محکوم کړ. کینګ دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راسون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې چې کله دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو، وویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره یې همکاري کوله. تاسې له ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. د ازادي راډیوي مجله د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د په راپور کې اوري چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نسي، د څلور اخیز کمیټې غړي هیوادونه به د طالبانو په وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړي دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د کابل له خنړۍ حمله وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 80 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامی عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده پر طالبانو به تاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤول هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به پراتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کیږي. ده ویلي،
مون باید لمړی هغوی د خبرو میز ته کینو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې، هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
خو ښاغلی حکمت خلیل کرزی ټایمز آف انډیا ته ویلي چې د همکاریو په څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي وو چې طالبان باید مذاکراتو ته حاضر کړای سي، خو که موږ طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل، څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دې ژمنې دوهمې برخې ته متوجه کوي. ښاغلی کرزی د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنگتن ته تللی وو، او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي، هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوي ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي، او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ اولسن د امریکا د استاذو د مجلس د بهرنی اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دی عملی کړي. د د پوینا پسمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندې ځایونه نوي. همدارس د امریکا د بهرنی چار وزارت هم تیر اونۍ ویل چې د پاکستان ورپور چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپل اندیشنه څرګنده کړي چې د افغان طالبانو او قانی شبکې لپاره لري چې د پاکستان لخوا عملیات کوي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو په سپړلو بوخت دي. د نهرین ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان هم درنه کارونه کوي، خو په کابل کې چارواکي وایي چې د موضوع د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو هیات لېږلې دی. پنځلس کلن خان محمد د بې وزلۍ له کبله مجبوره سوی د ښوونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان په سپړلو کې برخه واخلي. خان محمد د نهرین ولسوالۍ په یوه کان کې 200 متره ژور سخت کار کوي او وایي ورځنی عاید یې د ورځې 800 افغانۍ دی. د ازادي راډیو خبریال د ده د کار په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. د خان محمد په څیر په لسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانونو کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لرې په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي، لکه دغه ماشوم. سید عبیر بل کان کیندونکی دی چې وایي له مجبوری په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته، که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار تر څنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي ښوونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالي نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم سته. د دغه کمیسیون اجرایه رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
در موادین وقتی که نظارت درست وجود نداره،
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څېړنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سنبالولو او راسپړلو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کاله مخکې اعلامیې له مخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړلو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یوه مسؤول محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوف دی چې تازه کیندل شوی دی. له 100 تر 190 متر پورې طول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13 مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي دو دوی په اړوندو قانونو کې کم عمر ماشومان کار نه کوي.
لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له 18 څخه تر 18 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمر ماشومان کار نه کوي.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانون کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوی ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولی سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانونو کې د ماشومانو په ګډون د کارکوونکو تلفات زیات و، خو د هاشمي ګروپ د شرکت استازی محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمر ماشومانو په کار خبر نه دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیې د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. که چیرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څیړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څیړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو، تر هغه کم عمر ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنې ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حساب آرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګی پام، قیمتي ګل می ده پنجه شیر او ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه باندار لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب خار کې د زری کړکی اکاډمي لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړ شوې وه، په پیل کې د زری کړکی اکاډمي مؤسس استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او وی ویل چې د زری کړکی اکاډمي له 15 کلون راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثار ته چې د اکاډمي د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي، او سکه هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. ورسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمي نوښت او هڅې وستایلې او څرګندې کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمي سره د خپل امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار ده. ښاغلی جهانی د زینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیون افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. پر روانه خبرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترن بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې ننداري ته وړاندې شو. د اس دغه مجسمه دغه نارویجی شاعر دی او شعر ورسته سندري سمبول دی. دغه شعر بل سمبول پړنګ دی چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په ښار کې لګول شوې ده. د پړنګ د مجسمه او شعر لامل د اوسلو ښار د پړنګ ښار هم بلل شوی. بیرنسن د ورسته سندره شعر په 1900 میلادي کال کې ویلای دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجي لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکري بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکۍ اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکۍ اکاډمي له تیرو 15 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نورحال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او ترڅنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحې وړاندې او تر ننه پاللې د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکۍ جایزه 15 کاله مخکې پیل شوې ده او دای 15 موارد دی چې موږ د جایزه ورکړه. هر کال څلور او 15 یا شپږو کسو ته جایزه ورکړ شوې. سکل مونږ جایزه شپږو کسو ته ورکړه چې درې په دری کې دی او درې په پښتو کې. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې ده پولیس سرخ په نامه. یاسین نگا هم د شعر مجموعه خبره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعر ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعر ټولګه خبره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم. او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسان ته پښتو کې جایزه ورکړل شوه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي د جایزې تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي اوس فکر کوم چې تر ډیره حد مشخص شوی دی. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او پراتونکو کې فکر کوم چې که وکړای شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې د هغوی یو شمېر مخاور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنګیان که ممکن مننه وکړو دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نصر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتابو ګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نقدي وکالو نما په دې موضوعاتو باندې کار کوي، یعنی هغه پښتني هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو دا هغه د پاره د جواب مندلو او د یو جواب د پیدا کول د پاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعه د فکر د تجربې د لارې نه په نتیجه کې ځنه خبرې ما تر لاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. من ټول عمر اوریدلی دی چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره مونږ بیخي د پامه غورځولې چې شاعر خپل څه شای دی، هنرمند خپل څه ویل غواړي، او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپل د یو لیکوال د یو تخلیق کوونکي رول څه دی. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربې څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري. دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور ټول 133 صفحې تقریبا له شپاړه سوخو شا کې عنوانونه دي. په دې کې د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا غي معیارونه په اساس باندې دغه کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به د اوبولې وډک لوخي تیراو. په دې باور وو چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. لږ وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه کول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار رپورټ راستولی و به ورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري، او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوي دي.
د قیلون له زیانونو ناخبره ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي، هر ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد سوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې بېدری غڅ کوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د قیلون له روغتیایي زیانونو څخه نه خبره دی وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت سره غلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نانا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښامل بېکاره سه د خپلو ملګرو سره د رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دي، د میوې څه جوړیږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري دونه.
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته قیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او کیلونز کوي.
موږ دلته رستورانت دی، په دغه رستورانت کې بس یو برخه موږ ساخه سده چې دا د میوې چلمان خلکو تور جوړو. د ورځې په جریان کې خود اتکانداری د ملمی ژنه، خو بیا هم د یو نیم سلوسه تقریبا در 200 نفر پر ځان رسیږي. دا خلک خور د ورځې ګرد په کارو اخته او مزګری د دوی بیکاری ده. داس د مزګر د منځ څخه د ورسته بیا د ماشان تر نه وخت پورې بس د لیس باندې مزه بل دغه چلمانس کې دی. یو چلم په یو نیم سلفونی باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د کیلون په بو کې د لوګي د تیرې دوه زیان تر هغه ډیر زیاتې چې خلک یې پاره ناسم فکر کوي. په تر سره سو چېډونه کې ثابت شوی چې د ډاک کیلونز کول د 200 سیګریټ سره برابر دی چې لوګي یا دودې د انسان بدن ته لوژن کې یورانیم سره یو ځای نه نوځي. د کندهار د امیر روغتیا سرپرست احمد الله فیضی وایي چې کیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي. د پوست سنیولیتر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر جسمي سیستم. نو په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه یې توکي هیڅ سیستم روغ نه پرېږدي. دا هیڅ هغه تر هغه تر دغه عادي چلمو لا ډېر خطرناک دي او کم نه دي. یعنې که څوک یې وایي دې ته موږ یو پل پورته وایي چې هغه د میوې یو اوساره ده، هغه ورسره ګډیږي، مګر تمباکو هیڅ وخت خپل خاصیت ته لاس نه ورکوي، هغو نه بد تاثیر کوي لکه په سګریټ کې چې کوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه کې لمونځ کوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د کېلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې کېلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیې قومندانۍ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدره ضد، د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی، د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه، موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دی کړی. د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکوي، دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک په نشو روږد دي، چې په دې کې د نارینهو تر څنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره سوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 123 زره کسان په نشهیي موادو روږد دي، چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګل فروشان وایي چې په دې ورستو کلونو کې د ګل فروشیو بازار تود دی. ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نور علي یوسف خان زدران را کوي.
ګل فروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګل فروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګل فروشي نه کوله. لومړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلي وو، چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګل فروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200 زره افغانۍ قیمت لري. ګل فروشان وایي ګل فروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګل فروشي وده وکړه. 2 کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو، چې د مختلفو ولایتونو ګل فروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګل فروشان وایي چې په 13 کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګل فروشیو ته راوړل شوي دي او دې کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګل فروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګل فروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 سال از پشت سرای عبدالرحمن خان تا به اینجا مامی کسب کار میکنه.
زه له 40 کلونو را په دې خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوه، ټول به وو 8 کسه وو. د داوود خان وخت وو موږ په ار کې کار کاوه، هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، دا زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګل فروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل. ښاغلی کمال دین وایي ګل فروشي اوس ډیره وده کړې او په وروستیو 10 کلونو کې ډیر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. نن سبا په بازار کې امریکایي مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په څیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي، پولندی، هالند، چینایي او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی. نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایي او د نورو وطنونو تقریبا 10 ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل. د کابل په ګل فروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي تر افغانی ګلان او خارجي ګلان ګران دي، ځکه تر دې ځایه چې راوړل کیږي محصول کیږي. موږ هغه مصرف په ګل اچوو. زه له 500 افغانۍ تر 200 زره افغانۍ پورې خارجي ګلان لرم.
دوه سوه زره د یو ډول هلندي ګل خیمه دی چې د تویه او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې یې له 15 تر 30 کلونو پورې کار کیږي. په همدې علت ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشحي ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 1500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانیو تر 2500 یې خرڅوو. د ورځې نو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1000 تر 1200 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونته یک کار از بمو الهول مو جای گل فروشی نه داریم.
خو یو خبر باید وکړم چې زمو گل فروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ځمکه نه راکوي. دولت باید موږ ته ځمکه راکړي. اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ځغلوي. په دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له شډو کلونو راهیسې د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د ده خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل فروشي کوم، پشکل فروشي کوم، دغه کې لګیا یم. بس هر قسم چې وای خارجایي ګلان نه لرم او نور دغه د افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم، نیالګي وار شي شي سرسبزي شایان لرم، اجور دی او مارپنګ دی او دغه توتو ونې دی او شاتوت دی او ګلان مرسالو تایګار او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. که سرسبزي لپاره راوړم غوای ته د منګه کشور لک برحال وګرځي کی سرسبزه وساتسي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. دی براته وایي چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتری، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان لرم. پلس گونو داوله چه تخمی کرل کیگی، دا گلان دی یخ مقاومت نلری، جمع وچیگی، کال تا بای بیا کری. معمولا دی کپ میاشت که کرل کیگی، شل راجی روز تا گل کبی. پا دوگو گلانو که شبو گل، زمون خپل وطنی گل دی، هنتری وطنی گل دی، نورې ډیرای خارجي ګلان دي. کابل تنن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردیل سیمو څخه راوړل کیږي. زمونږ کاروبار همده دی. موږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له 30,000 افغانیو تر 30,000 افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلپروش مرکه هم واورو.
مهرباني نوم دې راته ووایه.
اتق الله ما دا دی ګلان کاروبار کوم.
څو کال کی چې ګل فروشي لری؟
ډیر وخت کیږي، دولت یار لاس کال نه مړ کیږي.
دلته به څو رقم ګلان دی ته په ګلخانه کې؟
یو دې رقم به وي.
دا نمونه تر ته وای څه په نوم دی؟
دا انتری، شبو، ګل نرګس، دسکاولا روز، دا پتونی دی، شپاپار، صدبرگ پتونی دی، انتری دا، ګل جریبان خارجي دا، کاغذی دا، پنجه شیر دا، سرب خارجی ده، وطنی سرب ده، لابر ده، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرون دی، دستش، آقا آقا دی مرجان دی، داشان دی، زقوم دی.
ده گلان دیر لکم زی روله؟
دیر منگ اخپل پارم لرو شوکه نه روله، ده دی شوکه گلان.
پده وکی چمره وطنی گلان دی، چمره خارجی دی؟
وطنی، طول وطنی دی، کم و تم خارجی دی.
ده موگ دی وطن گلان هم خارج تا صادریگی؟
وو
کم گلان مخلق دیر ولی؟
گلان دا پتونی مولی، لکه دا یو نیم شاید دی خپل قاغذی مدی دی جیال تولی بای خیی که گی دا سی دا زقوم دا شال نگلو گلوی.
ایتا دا قیمتی گل دلتا چی دا کم گل دا؟
قیمتی آقا آقا دا گنگی پان قیمتی گل می دا، پنجه شیر و گنگی پان.
فتو دی آقا؟
لازره دی آقا باید
دا. او دا بل دی چی آقا؟
پنجه شیر آقا دا تزره دا دی آقا قیمت.
او نور دا وطنی گلان دی قیمت پتو چو دی؟
وطنی تراتس او وطنی دا.
دورز څومره فروشات لري؟
فروشات نسی تقریبا لازره می شل دره پینزه زره.
کم موسم که دیر فروشاتی دا گلان؟
موسم دا اول پسرلی که بوسم هیچ سودا نده کرده دسلاب ندم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
فانوس د سویدن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
خغل بارام که چیرې د پانوس د ټولنې په اړه معلومات راکې چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
محترم فرمال صاحب، اول اجازه راکړئ چې خپل سلامونه او د خپلو دوستانو سلامونه، د پانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله یا اووه کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې زموږ دی، دا د اروپا په سطحه باندې دی او د چک ملګري، د جرمني ملګري، د بلجیم ملګري او ډېر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، لنډو کیسو لیکونکي دي او هنرمندان هم موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړي دي؟ په راتلونکي کې څه پام کې لرئ؟
زمونږ فعالیتونه، موږ نوبتي غونډې لرو خپلې په دوه میاشتو کې، او زه خپله د پانوس ملګري سره راټولیږو، مشاعري کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډو دپاره، او یا مثلا دا زمونږ کار دی. او په زمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړې دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې موږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوړ نیول شوی وه، او موږ د دې جوګه شو چې وم کړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د یو کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی وو.
د کوم کتاب مخکتنه کې دې شرایط معلومات راکړي؟
او کتاب مخکتنه خو د مار کتاب مخکتنه وه، بیکاسیار سره لطف کړی و. ما یو مجموعه شعری لومړی ټولګه مې ودا چاپ شوی وه، د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې. او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي، په دې کې اوله برخه لومړی برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ماشیرونو د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو ویل د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی؟ هرغه کوم زیری چې د هرغه چینې نوم په خپل کتاب باندې ښیي؟
هرغه زما کلی دی، ما د خاپوړو ځای دی چېرته چې زه پیدا شوی، او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه، د ما د پلار، او د ما د ترونو، د ما د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ وسیمه ده چې برارغچ په نامه یادیږي. او په دې کې یوه چینه ده، او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پیژني.
بله ښاغلی بارام، دا مو اورېدلي چې تاسو ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ. که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
په دواړو سترګو ترمنځ
چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. خیال زما یوړو و سوچ نوړی، خیال زما یوړو و سوچ نوړی. داس لټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. مولا پکانو د هندار زړه، مولا پکانو د هندار زړه. مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نو وای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا. مادر ته جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د وسونو کور، ونړ دو بیا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو کده بد ذوقی ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی. و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
د زن په ولوی مابات کې دی وابط کار دا و چې د مابات ونی بوټي وپلی د لونو بوټو وخو او ګلونو سر ډیر مینه درلوده. همدا وجوه چې د لوی مابات د باغونې کار دته سپارل شوی و. د لوی مابات څنګ ته یو وړکای مابات و چې په هغه کې د زن طریقې یو ډیر بوډا مرشد ژوند کاوه. یو ورځ چې لوی مابات ته خاص میلمانه را روان و باغوان دی غوی د راتګ په خاطر تر نور ورځو دیوانو بوټو په خدمت کې ډیر غرق وو. په ګل بوټو لاس وه د بخملی و هو سرونه بیا تیکړل چې منظم شي. توی شوی و چې پانی جارو کړي ټول باغچه په خورا دقت مرتبه او منظم کړه. کله چې باغوان د باغچه په سمبالولو لګیا و دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و د دننده راي کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاسې وکتل بوډا مرشد ته ویل څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته ویل هو خو یو څه لا نیمګړی دی ته مې در کوز کړه زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلی وي خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته باغچې ته یې را کوز کړ. مرشد د باغچې د منځ ونې ته ودرېده د هغې څانګې راوخوځولې وچې پاڼې راتویې کړې او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې باغوان ته یې ویل وس می بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتی پکې وهي ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسینی حکایت کې د ځن لوی مرشد د پانو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري دغه انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نرمال واوسي. خیر په تیرو زمانو کې د یو پاچا یو وزیر و چې په هرې پېښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و یا به په سفر ووته او یا به د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیري څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و د وزیر په خبره په قهر شو او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګله ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه له نوکرانو بیل پاتې شو اوږد مزل یې وکړ او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه د خپلې الهې په بت پورې وتاړه او چړې یې پسې راواخیستې چې حلالې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې ویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
روان کال کې مو د غنو مشایرو رپورټونه خبره کړل خو د پکتیا شاعرانو په سر لنې مشایره نه درلوده. تیرونه په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشایره تر سره کړي. او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
په دوو خواخوږو کې به یو راځي ضرور درویشه، په دوو خواخوږو کې به یو راځي ضرور درویشه، که جانان رانغی و ماته ژړا به راځي. شاه سعود وایي ستا په سترګو کې کاته وایي چې مزه، ستا په سترګو کې کاته وایي چې مزه، اوس به تاته نو څوک څه وایي چې مزه. واړه لوی نه ویریږي چېرته نه ځي، واړه لوی نه ویریږي چېرته نه ځي، دلته لوی ته واړه وایي چې مزه. دې دوه بیتونو به خو ستا راغلي شاعر رحیم سکندر ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې د دری سر ته راشي او خپل غزل را واوروي.
وروستی غزل مې داسې فیسبوک کې پورته کړی و چې خدای ته ګوره مره ګوره لوره باندې اوري ګوره، زړه را کېنوم په زوره لوره باندې اوري ګوره. ما دې په خپل ذات قسم وي زه به حوصله کوم، دا جګړه خو بس کړئ نوره لوره باندې اوري ګوره. ولې په ما لو کوې چې دا ځل به جلا اوسم، نه مې درنه کېږي وروره لوره باندې اوري ګوره. ښکلي چې پناه شي لږ ترې خدای که سکندر یاد کړي، ستا جدایی کړم بې سوره لوره باندې اوري ګوره.
سکندر صاحب نه ډېره مننه کوو، د ډېوې دود راته زلپې زلپې کېږي، د ډېوې دود راته زلپې زلپې کېږي، له دې غمه په کاله کې ډېوې مړې کړم. اوس هم حکمن مسجد ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوري.
ستا وجود زما وجود، ستا وجود زما وجود، زما وجود دی ستا وجود، بیا هم فاصله لرو یو لرې د دې باوجود. او چېرته چې تیارې وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، چېرته چې تیارې وي ترګمۍ وي او رڼا نه وي، هلته نو حتمی ده ضرورت دی د رڼا وجود. او جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایه ضرورت څه و د دارنګ دنیا وجود. جنگ دی ورور وژنه ده، وحشت دی په نړۍ کې خپور، خدایه ضرورت څه و د دارنګ دنیا وجود. ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، ژوند بوي که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم، مرګ ته غاړه نه دی ایښې لا هم دا زما وجود. او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوې، ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوې، ته خوشحالېدلې چې شي ورک درنه زما وجود. شور نه شو خاموشه، شانه شو چې مسکۍ نه شوه، څه مانا چې پروت یو په بیریا کې د بیریا وجود. او یا حکمله خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، یا حکمله خدای تلاس د مینې په نوم وړاندې کړه، وایه ورته دواړه وایو پر مې راکړې دا وجود.
حکمل مسجد نه ډېره مننه کوو، په نسایم په مستۍ سندرې وایم، نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم، چې باغي نشم د خپل چم له سروده، چې باغي نشم د خپل چم له سروده، لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم. د مشاعرې په دې برخه کې له خوسته راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه را واوروي.
یو غزل وایمه چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي، زم دا محفل په بېخوبۍ نه ارزي. اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه، اوس راته مه خانده جینۍ نه ارزي. او ځینې کیسې وي په میلیون ارزانې، ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي. او پښتنو مه ځانونه مه شرموئ، پښتنو ما ځانونه مه شرموئ، نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي. او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، د سترګو لاندې نظاره خو ګوره، نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي. او په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، په هر یو ښکلي زړه به للخ نه وي، هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي. ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده، نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي. او چې نه جانان شته او نه جام برمانه، دا زندگی په زندگی نه ارزي.
قدرت درمانه ډېره مننه کوو، ښکلي غزلونه یې را واورول. پخوا به تندر ته ورغاړې وطن، اوس چې باران شي ماته ته یادېږي، په شاګردانو تخته نه پاکوم، ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي. اسماعیل تسل. زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان، که خدای ته ښه وي ښه سړی دی،
تګای زړګی مې رانه هغه غواړي څوک چې اوبه 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 سړی دی او تسل زما د وجود وینه او سا تسل مې سترګې او باڼه سړی دی. سلامونه نیکې هیلې احترامات. یو غزل دی: ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو، مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو، ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو، د ژړېدلو وس مې و ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو، هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو. تسل ما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو. اوس به راته هره ناروا بیخي روا وه، خو شکر چې امی یم، شکر چې ملا نه یم، اوس لکه چې پیغلو ملا وپېژنم، اوس جمع ته غوړه حلوا نه راځي. دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو:
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه، راځه ښه د زړه نه نیت را سره وکړه، رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په میانو قضاوت را سره وکړه. غزل دی وایي: پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی، څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی، هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم، راوښیې هنداره لکه ته داسې سړی، قربان دې شمه مورې ته نیکې په د زندګۍ، پیدا به نه شي پلاره لکه ته داسې سړی. غزل غزل راولېږي لاسونه ترې چاپېر کړم، په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی، خبر در سره نه کېږي آتشه له دې زده دي بل چرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی، ملنګ به دې له سیوري سره هره خوا تاوېږم بیللی مې چیناره لکه ته داسې سړی.
ټپه ده: ولې دې روغ ځان لیونه کړ خلک پردی مینې په صبر ځړوله. شفیق الله رنځور ته بلنه ورکوو چې راشي او غزل را واوروي.
وایي: زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی، زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی، نور بے غیرته دی دا یو سړی چې خلک وژني، زمونږ په کلي کې بس دغه یو اتل پاتې دی، او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شوم، ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی.
بشیر ګواښ وایي: اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم، اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم، اوس هم په ارغبستان نامه لیکم او لولم. په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږ ژبه شاعر فرید احمد تسکین: مه ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم، تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم، ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې، ستا غرور بچوي څانګې څنګه مې را ماته کړې، تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم، دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې، ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم، ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم، تا خو به زما نوم ته ګنا ویل تا نه غوښتم، ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتونه مې خولې وباسي. په دې باید خودمنځ هغې راغواړو:
اوس د ځان په اړوند پرېکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده، خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده، نور به یې ساتم له مینې د هما بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونۍ تړلی، او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې ستایې تړل،
اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم، اوس هم په ورغویستان نامه لیکم او لولم. په دې به داود طپان ته بلنه ورکوو:
لومړی دیدن و په ولاړې، بیا مې ولیدې چې لاړې لاړې پسې لاړې، بیا مې ولیدې. نور بیتونه نه دي راته یاد، دغه دی لاړې یو شعر ما لیکلی و ډېر پخوا، که چېرته هغه په لاس راغی: په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه، لاړه زموږ زندګي په ارمانونو پسې لاړه، لاړه او زمون للا سبوس څو شي او څه کوی شو، زمون للا سبوس څو شي او څه کوی شو، چې زمانہ په ګمانونو پسې لاړه، لاړه
او جرس غږیږي مخ کې خلک چالی دلی نه دی جرس غږیږي مخ کې خلک چالی دلی نه دی دا قافله په څو نمونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې را وګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینه نه کوي خواري مه کوه کاروباري ده مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جینۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز رګېده ساز رګېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه تپان ولاړ و عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
Come on.